پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو لپی یو استډیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر وایي اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونه وځي. په افغانستان کې د فساد د لمنځه وړلو یا کمولو لپاره د نړیوالو او کورنیو هڅو تر اوسه څه نتیجه لرلې؟ په دې اړه د چارو له یوه کارپوه سره غږیږو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې امریکا د ایران او یمن شاوخوا اوبو کې په مصون ډول د تیلو د کښتیو د تګ راتګ لپاره د یوه نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅه کوي. خو مخکې له دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره اوس شرایط رامنځته سوي دي او باید له هغه اعظمي استفاده وسي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د دې ولایت د استیناف محکمې دوه اداري کارکوونکي وژل سوي دي او د هند او نیوزیلند د ملي ټیمونو د ځنډیدلې نیمه پای لوبې بیا پیل نن هم ممکن نه ښکاري. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره شرایط رامنځته سوي دي او باید له هغه اعظمي استفاده وسي. د ولسمشر غنی په خبره کې له دې فرصت څخه کار وانخستل سي لوی مسؤلیت به وي. ولسمشر دا څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي ټولنې لخوا د اداري فساد پر ضد په 15 کلنۍ کنفرانس کې وکړې. ولسمشر په همدې کنفرانس کې وویل چې په 40 کلونو کې په لومړي ځل دا ثابته کړه چې اوربند خیالي کار نه بلکې واقعیت دی. د ولسمشر مانی پر فیسبوک پاڼه راغلي چې ولسمشر دغه راز د اروپایي ټولنې څخه هم د افغانستان انتخاباتو په برخه کې د هغوی د همکاریو مننه وکړه او تکرار یې کړه چې دا انتخابات به پر خپل وخت ترسره کیږي. دغه کانفرنس په ولسمشری مانی کې وو. تر دې وړاندې په کابل کې د اروپای ټولنې لخوا په یو خبرې سوي اعلامې کې د دې ټولنې د سفیر پیری مایاډون له خولې ویل سوي و چې په حکومتولۍ، امانتداري او حساب ورکولو پوری تړلی ټول مسایل د پوره پاملرنې وړ دي. د نوموړي په وینا سره لدی چې دا مسایل کړکېچ زیږوونکي دي خو کم بحث پرې سوی دی. افغانستان د نړۍ له توغو ودونو څخه دی چې اداري فساد پکې تر نورو زیات دی. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د دې ولایت استیناف محکمې دوه اداري کارکوونکي د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل سوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یو واستولې پیغام کې ویلي چې پیښه نن سهار نږدې 8 بجې د جلال آباد ښار اړوند د روشان مینې په سیمه کې شوې ده. د ننګرهار د استیناف محکمې رئیس عبدالولي قزیزاده هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او ویل چې دواړه کارکوونکي د بیلابیلو دیوانونو مدیران وو چې دندې ته د تلو پر مهال نامعلومو وسلوالو وژل دي. د پیښې مسله تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. جلال آباد هغه ښار دی چې وخت نا وخت پکې دغه ډول هدفي وژنې کیږي. څو ورځې وړاندې د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست کارکوونکی قاری هدایت الله هجران هم د دې ریاست مخته په رڼا ورځ نامعلومو وسلوالو وواژه. زموږ غږ لازه دی راډیو ری. روسي چارواکي وایي د سایبیریا په جنوبي سیمه ایرکوتسک کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر 40 تنو ته رسېدلی دی. د دې سیمې د بیړنیو حالاتو مسؤلینو ویلي چې لس تنه نور لا تر اوسه لا درک دي. چارواکي دا هم وایي چې 364 اتیا تنه چې 114 یې ماشومان دي د زخمونو له کبله په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دې سیلابونو کې 109 کوچني ښارګوټي او کلي ځپل سوي دي چې 10800 کورونه ویجاړ شوي او 3000 کسان لخپل کورونو بيدای سوي دي. د لمړني واټکلونو لمخې د غوسلابونو د 9 میلیارډ روبل چې 4.5 میلیون ډالر معادل دي زیان رسولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د هرمز تنګي او بابل مندب په نړیوالو اوبو کې د بیړۍ چلونې د ازادۍ د ډاډمنې لپاره د یو پوځي ائتلاف د جوړولو په طرحه کار کوي. د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد پرون خبریالانو ته وویل چې د امریکا دفاع وزارت به د قمندانۍ او څارنې په برخه کې دغه ائتلاف ته امکانات برابر کړي.
We're engaging now with a number of countries to see if we can put together
the way موږ اوس وخت له ځینو هیوادونو سره پاړی کې یو څو وګورې چې موږ یو ائتلاف رامنځته کولای شو چې په هرمز تنګي او بابل مندب کې د بیړۍ چلون ازادي تضمین کړي. ډنفورد په داسال کې د دغه ائتلاف ته جوړولو لپاره له هڅو یادونه کوي چې له ایراني مشرانو سره د امریکا کړکیچونه اوج ته رسیدلي. په فارس خلیج او عمان سمندرګي کې په شپږو تیلوړونکو او تجارتي بیړیو تر بریدونو وروسته په دې سیمه کې د تیلوړونکو بیړیو د امنیت ټینګښت ته پام ور اړول شوی دی. امریکا او عربستان ایران تورنوي چې په دې بریدونو کې لاس لري او ایران بیا دا تورونه ردوي. او د هند او نیوزیلند د ملي ټیمونو د ځنډیدلې نیمه پای لوبي بیا پایل نن هم ممکن نشکري. دغو دواړو ټیمونو پرون د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې لومړی نیمه پای لوبه پایل کړه. نیوزیلند په شپږ څلوېښت اورونو کې 211 منډې وکړې او پاته لوبه د باران په خطر وځنډېده. نن له دې چې د باران اټکل سوی شایي لوبه له خنډ سره مخ سي. د مانچستر په اول ترافورد لوبغالي کې د دې لوبي د لیدلو لپاره پرون لسګونه زره نندارچان ورغلي و چې باران ټول ناهیلي کړل. د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې هند اول لوبي ګټلې او داوای کړی چې دا جام به هم ګټي. نیوزیلند پنځه لوبي ګټلې او پرون یې د هند په وړاندې ډېرې منډې ونه کړای سوې. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونوزي. اشرف غني دغه څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي اتحادیې لخوا د فساد ضد پنځم کنفرانس کې وکړې. په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو یا کمولو لپاره د نړیوالو او کورنیو هڅو چې تر اوسه څه اغېز لري د چارو د یو کارپو نظر هم اخلو. د افغانستان کرکټ بورډ یو شمېر مسؤلین وایي د دغه بورډ په اجرایوي چارو کې د چارواکو مداخله ښایي د افغانستان د کرکټ ټیم اعتبار په نړیواله سطح زیانمن کړي.
هغوی ته دا معلومات وشي چې ګورنمنټ مستقیما د دوی په ټولو چارو کې مداخله کوي، بیا خو کرکټ آی سی سی سره بدنام کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې امریکا د ایران او یمن شاوخوا اوبو کې په مسون ډول د تیلو د کښتیو د تګ راتګ لپاره د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅه کوي. ازادي راډیو اوري د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د خبرونې په دوهمه نیمه کې البته د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیره وي، خو راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وای اوس د سولې وخت دی او دغه فرصت باید له لاسه ونوزي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې د اروپایي اتحادیې لخوا د فساد ضد پنځم کنفرانس کې وکړې. د پدې کانفرنس کې چې په ار کې جوړ شوی او د غرض د افغانستان په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ تدامي چې یو ماموت او یو شمیر نورو بهرنیو ډیپلوماټانو او افغان چارواکو انګړون کړی وو. نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه پر د افغانستان پر حکومت فشار راوستي چې له اداري فساد سره مبارزه ګړندۍ او چټک کړي. دا چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په دې کانفرنس کې د فساد ترڅنګ پر ځینو نور موضوعاتو هم خبرې کړې. د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام د کابل له استډیو سره وصل دی. اکرام صاحب، اشرف غنی نن په دې کانفرنس کې د غرض د سولې موضوع هم یاد کړې، له فساد سره د مبارزې په برخه کې به هم ځینې څرګندونې کړې وي. اوریدونکو ته په دې برخه کې معلومات ورکړي.
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل د فساد سره د مبارزې د پنځم ملي کانفرنس په دې غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی په بیلابیلو مسایلو باندې په ځانګړي ډول په سوله باندې په انتخاباتو باندې د فساد ضد په مبارزه باندې خبرې وکړې، څرګندونې درلودلې. نوموړي وویل چې سولې ته د رسیدو لپاره به له ټولو هڅو نه کار اخلو او افغانان د جګړې قربان نی دی اوس مهال د سولې لپاره تر بل هر وخت نګدي شوی. او خغری غنی وویل
بر 18 سال د شرایط ماحول نه بودیم چې سوله واقعا به صورت واقعي بینانه دیده شه. امروز من میخوام بگم که امروز یعنی تنها یک روز نیست، این امیل از امیل لحظه تا می زمان، این زمان زمان صلح است. شرایط برابر شده، باید از این شرایط استفاده از این میشه
نو موري ویل چې غواړو سوله راولو نو باید د فساد په وړاندې باندې د مبارزې کلکه اراده ولرو. او د فساد په برخه کې ویل چې دولتي اداري او په ځانګړي ډول په دولت کې ونډه چې د هیڅ میراثي ملکیت نه دی چې دوی په خپلو کې سره تقسیم کې باید په دې برخه کې حساب او کتاب موجود وي او دا حساب او کتاب بکیږي. د انتخاباتو په برخه کې خغلی غنی په ټینګار سره ویل چې انتخابات په خپل وخت باندې خامخا کیږي ځکه انتخابات او سوله چې دا د یو بل بشپړون کې مسایل دي. په دغه غونډه کې لکه څنګه چې نوري صاحب تاسو وړاندې ویل د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر پیری مایدون هم ګډون کړی او خبرې وکړې. ویل چې د سولې لپاره اړتیا د سولې مخکې باید اداري فساد له منځه ولاړ شي او د اداري فساد په وړاندې باندې کلکه مبارزه چې تر هغه چې په افغانستان کې اداري فساد سره د مبارزې لپاره پالیسی جوړه نشي افغانان به یو بنسټیز سولې ته ځي. په داسې حال کې ده چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې اداري فساد پکې تر نورو زیات دی او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه اروپایي ټولنې غړي هیوادونو تل د افغانستان پر حکومت باندې فشار راوړی دی چې د اداري فساد پر ضد باندې پرېکنده ګامونه واخلي. بلې نور صاحب.
بلې اکرام صاحب، له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د کابل د سیاسي چارو کتونکی حاجي صاحب داود هم راسره د ټلیفون په لیکه وصل دی. حاجي صاحب داود، تاسو زموږ د خبریال اکرام صاحب څرګندونې واورېدې. د افغان ولسمشر چې نن په کابل کې د اروپایي اتحادیې د فساد د پنځم کانفرنس ته په وینا کې وکړلې، سوله او فساد په یو ډول سره تړلې دي. راته ووایه چې آیا د اشرف غني په دغه خبره کې چې نن په دې اتلسو کلونو کې یعنی داسې وخت داسې فرصت نور مخکې رامنځته شوی چې نن رامنځته شوی دی سولې لپاره، فکر کوي چې دغه وخت رامنځته شوی دی، دغه فرصت نن راغلی چې له دې نه اعظمي استفاده وشي، او په څه ډول کېدای شي چې له دې نه اعظمي استفاده وشي؟
پرته د شکه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشرف غني اشاره کړې ده، په افغانستان کې د سپتمبر د ولسمې نیټې نه وروسته کله چې دا جګړه نړیوالې ټولنې د امریکا په مشرتابه باندې شروع کړه، اوس امریکا غواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. که څه هم دلته باید یو فرق وکړو، یعنې سوله په هماغه وخت کې د اتلس کاله هم افغانانو د سولې چیغې والی دي، اما متاسفانه نړیواله ټولنه دې ته آماده نه وه چې په افغانستان کې د سوله راشي. یا د سیمې هیوادونه لا هم شک د چې هغه هم لکه نړیواله ټولنه غواړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې وس نړیواله ټولنه جبا داخل کې یو شمېر اکثریت افغانان او د سیمې وادونه دوی دې نتیجې ته رسیدلي دي چې نور جګړه د حل لار نه ده، او تر څو پورې به دا جګړه دوام پیدا کړي په دې چې دا جګړه ډېره اوږده جګړه ده. نو د دې سره زه فکر کوم چې واقعا کله چې هغه چا چې جګړه شروع کړې ده هغوی سوله غواړي، نو بې د شکه دلته سوله راتلونکې ده. اما د دې سره په خوا کې بله مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه د اداري فساد مسله ده. اداري فساد هم په دې تیرو اتلسو کلونو کې یعنی د جګړې اور ته زیاته لمن وهلې ده، او نړیواله ټولنه د دغه اداري فساد ته په افغانستان کې تنګ شوې دي. که تاسو د جاسوس کو رپورټونه واورئ، په یورپ کې دا رپورټونه واورئ، هلته خلک د خپل حکومتونو نه سوالونه کوي چې تاسو دغه زمونږ د مالی پیسې چې لیږئ افغانستان ته په دې څه کوئ؟ دا د څو نفرو فیصله ځواکمنو او غیر مسؤولو په جیبونو کې ځي، دا د افغانستان ملت ته ولس ته نه رسیږي. نو زه فکر کوم چې هلته یو ډول فشار د ولسونو د خوانه په خپلو حکومتونو دی، او دوی مجبور دي چې دغه کانفرنسونه دایر کړي. اما زمونږ مشکل دا دی په اداري فساد کې چې زمونږ معمولا کم حکومتونه چې جوړیږي دلته هغه د ډلو ټپلو د خوا جوړیږي. یعنی مثلا هر ډله چې واک ته رسیږي خپل ډله که د دې وړتیا ولري او نه لري هغوی ته وزارت، ولایت، ریاست ورکوي. هغوی هم په دغه موده کې چون کاری وړتیا نه لري، هغوی کې کافي ظرفیتونه وجود نه لري، نو یوازینی کار چې کوي هغوی همدغه پوچو چپاول او د ملت نورو بدبختیو کې فیصله شامل خلک دي.
بلې حاجی صاحب داود که څنګه تاسو په رڼا واچوله خو همدا اوس د ولسمشری د ماڼۍ فیسبوک پاڼه وینم چې د ولسمشر د نننۍ وینا یو څو مهم ټکي راخستې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی له فساد سره د مبارزې په اړه د اروپایي ټولنې پنځم کنفرانس کې لیکلي دي چې نن د افغانستان خلکو باندې حساب وکړئ، هر یو غمی او د عزت یو ټوټه ده، دوی هر یو په عادلانه نظام کې چې د دوی راتلونکي پکې خوندي وي ګډون لري. فکر کوي چې په افغانستان کې دغه اوسنی نظام عادلانه نظام دی؟
ګوره دلته دوه خبرې دي. یو خبره خدا ده چې کاشکې ولسمشر پنځه کاله مخکې چې ولسمشری ماڼۍ ته ورسېد همدا خبرې کړې وي. تاسو پوهیږئ په دې څلور نیمو کلو کې د دې په خپل دفتر کې دومره بې نظمي وه چې یو هفته یا دوه هفتې کېږي چې دوی ویان پیدا کړی دی، حتی دوی ویان نه درلودار ویان چې به و یو میاشت بعد دوه میاشتې بعد به لرې کېده. دویمه خبره چې دوی اشاره ورته کړې، واقعا د ملت کې استعداد دی، د ملت کې پوهه ده، ډېر ښه کسان د ولایت وزارت ریاست وړ و. خو متاسفانه تر دغه وخته پورې نه اشرف غنی نه حامد کرزي نه نړیوالې ټولنې دوی سره په دغه باب خبرې کړې دي چې یو ښه حکومتداري څنګه رامنځته کړي.
ډېره مننه حاجي سید داود. کور مو ودان د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د نننۍ څرګندونو په باب چې په کابل کې د اروپایي ټولنې د فساد ضد پنځم کنفرانس ته په وینا کې کړې وي راسره شریکول خپل نظر. البته ازادي راډیو اوري که په دې اړه هم غواړي تاسو خپل نظر راسره شریک کړئ. آیا په افغانستان کې د فساد په وړاندې مبارزې تر اوسه کومه ملموسه نتیجه ورکړې ده؟ د افغان بي سیمه سواتل شمیرې له لارې راته پیغام مونه راوستوي او دغه راز د ازادي رادیو په غوښتنې ته انکه ماشين کې هم په دې اړه خپل نظرونه پرې خوډلای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
فیروزه عزیزی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په جوزجان ولایت کې د نفتو درسولو پروژه پیل کړي. د دغه وزارت وایم عبدالقادر مدفین ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې له پیل کولو سره به 50 میگاواټ برېښنا هم تولید شي.
تحلیلونه سبا د ګاز رسولو پروژه د چپاغې کې به موږ د خپل افغان ګاز تصدینه مستهلکونو ته ګاز رسو، بل ګاز نه انرژي تولید کړي. دا پروژه
خغلی مطفی وایی دده پروژی پلیکولو سر با فجوزجان ولایت که ده هایدرو کربون یعنی نفت و تاگانی را قول کیگی چه 14 میلیون دلار لگفت پری رازی. ده نموری پا خبره ده کانون و وزارت پا پام کلدی چه ده تورت نور پروژی هم پلیکری ترچو ده افغانستان ده گازو ده تولید ال 5 حوزو گر پورتشی. ده یادوانی ده چه ده هایدرو کربون پروژی لپلیکی ده سر با سلگون کسانو تا ده کار زمینه هم برابری شی. ده افغانستان ده متشبیسن و علی بورد وایی لپینزه ورزنی زن پروست نن ده ترخم الویلار ده افغانی محصولات و ده صادرات به مخلاص شوا. ده ده بورد مشر رحمدین حاجی قانون ازادی را ریتو ویل چه ده غلار ده کمیشن کاری او فساد لامله ده پاکستان لولوری ترل شوی و.
کمیشن کارانو بنده ده پاکستان پر طرف ولک یا تلک کالداری پر یو محصول بنده وزه کرده و. او نن بندر ده طول خلقو ده ترخم بندر ده طول ترانزیت به مخلاص ده.
خغلی حاجی آقا وی پده موده که هر ورز سلسل ده افغانی محصولات و موتر درول شوی و چه افغان سوداگر رو تای گن مالی زیانو نرده ولی گی. ده کابل پر 16 سرکی تو برنی اثر پر مقابل که افغانی پدیر جاو تبادل کی گی. یو امریکای دلار اتیا افغانی لس پولا، یو یورو نه اتیا افغانی نوی پولا، یو انگلیسی پاون نه نوی افغانی، یو سعودی ریال یو است افغانی شل پولا، زر هندی کلداری یو بولا سو اوی افغانی، زر ایرانی تومان شپگ افغانی شل پولا، او زر پاکستانی کلداری 1500 لس افغانی.
د ازادي راډیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. او اوس هم یو سمیز نړیواله موضوع له ایران سره په اړیکو کې د ترنګلتیا په هوج کې امریکا غواړي له خلیج څخه د تیلو د بیړیو د خوندي تیرېدو لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د دې ائتلاف د دندو په اړه نور جزئیات به زموږ له همکار عصمت سروان واورو چې دلته په استودیو کې راسره دی. سروان صاحب، لومړی د دې ائتلاف په اړه اوریدونکو ته ووایه چې آیا امریکا رسما د هغه د جوړیدو اعلان کړی
نوري صاحب نه امریکا تر اوسه پورې رسما کوم اعلان په یو شکل سره کړی دی، په یو شکل یې نه دی کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د دې ائتلاف یادونه کړې ده. او اول خو باید دا ووایم چې د امریکا متحده ایالاتونه په دې پلان کار کوي چې د یمن او ایران اوبو ته له نږدې ستراتیژیکو سیمو څخه د بیړیو د تیریدو د خوندیتوب لپاره د پوځي ائتلاف د جوړولو هڅه کوي. امریکا دا پریکړه وروسته له دې کړی چې د ایران او واشنگټن اړیکې لا ترینګلې شوي دي. د امریکا لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل چې هیواد یې په دې برخه کې له څو هیوادونو سره په سلام مشورو بوخت دی. امریکا وایي چې په وروستیو کې په دې سیمه کې ایران د تیلو پر څو بیړیو حملې کړي، خو ایران دا تور البته د پخوا په شان رد کوي او نه مني.
د ائتلاف اصلي هدف څه دی او کوم هیوادونه به پکې شامل وي؟
جنرال دانفورد ویلي چې د دې ائتلاف هدف دا دی چې په باب المندب او هرمز تنګي کې د بیړیو د تیرېدو امنیت خوندي شي. د اټکل کړی چې په راتلونکو اونیو کې به امریکا ته څرګنده شي چې کوم هیوادونه د دې ابتکار یا د دې ائتلاف د ملاتړ لپاره لازمه سیاسي اراده لري. یعنې اوس ویلی شو چې تر اوسه معلومه نه ده چې کوم هیوادونه به په دې ائتلاف کې برخه ولري.
که څنګه تاسو مخکې اشاره وکړله چې ائتلاف مسؤلیت به څه وي، خو داسې په مشخص ډول که ووایه چې مسؤلیت بیت یو دند بیت سوی
د هغه پلان پر اساس چې ویل کیږي په وروستیو ورځو کې نهایي شوی او جنرال دانفورد یې هم یادونه کړې ده. امریکا به د عملیاتو د قماندې بیړۍ برابري کړي او د څارنې او تجسس دنده به په غاړه واخلي. د ائتلاف نور غړي به د قماندې د بیړیو په شاوخوا اوبو کې ګزمه کوي. د ائتلاف د نور غړیو هیوادونو بل دنده به دا وي چې د خپلو تجارتي بیړیو د ساتنې لپاره به د ګزمې بیړۍ سیمې ته راوړي. په وروستیو کې په څو بیړیو باندې حمله وشوه، مخکې اشاره وکړه، او امریکا او ځینې لویدیځ هیوادونه وایي چې ایران دا حمله کړې وه، خو ایران یې نه مني. ایران په وروستیو کې بیا خبرداری ورکړې ده چې که چیرته د دوی ګټې له خطر سره مخامخ شي دوی هم بې تفاوته نه پاتې کیږي. نو همدا تشویش موجود دی چې ایران ممکن بیا هم د تیلو په بیړیو حملې وکړي.
البته دغه خبرداری چې ایران ورکړی دی وروسته له هغې د خبرداری د ایراني چارواکو لوړ پوړو پوځي چارواکو لخوا زیات شوی. وروسته البته له دې چې تیره اونۍ د برېټانیا سمندري ځواک په جبل الطارق کې د ایران د تیلو یوه لویه کښتۍ ونیوله، تر اوسه یې ضبط کړې ده او ایران ګواښ کړی چې دغه کښتۍ باید راخوشې کړي، که نه موږ به هم پر ضد اقدام وکړو. او د ایران د وسلوالو ځواکونو، البته د سپای پاسداران انقلاب ځواک عمومي قمندان خبرداری ورکړی و چې د برېټانیا کښتۍ به ونیسي په همدغه هرمز تنګي کې. ډېره مننه کور ودان.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو اوریم. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې ښایي نن په انګلستان د انګلستان په مانچستر کې د هند او نیوزیلند ترمنځ لوبه چې فاینل لوبه چې د کرکټ فاینل لوبه د باران له امله درېدلې وه بیا هم ونه شي. خو راځو د افغانستان د کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ ټیم چې په دې لوبو کې ګډون کړی و نه واړه لوبې بایلودي او بېرته افغانستان ته ستون شو. د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمېر مسؤلین د دې ادارې په اجرایوي چارو کې د چارواکو له مداخلو شکایت کوي. د دې ادارې سلاکار تاج ملک عالم ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ په چارو کې د هغو چارواکو مستقیمه مداخله چې د بورډ غړیتوب لري د افغان کرکټ برخلیک به له ستونزو سره مخامخ کړي. خو د کرکټ افغان مبصر ابراهیم مومند وایي چې په افغان کرکټ بورډ کې عقدهی چلند ستونزې را پیدا کړې دي. نور تفصیل به له اکرم الله اکرم څخه واورو.
د افغان کرکټ بورډ سلاکار او د افغان لوبډلې پخوانی روزونکې تاج ملک علم وایي د کرکټ بورډ په اجرایه چارو کې د دغه ادارې د ممبرانو یا غړو له لوري مستقیمه لاسوهنه به د افغان کرکټ برخلیک له ستونزو سره مخ کړي. ښاغلی علم وایي که دغه لاسوهنې روانې وي لرې نه ده چې د کرکټ نړیواله شورا له افغان بورډ خپل دایمي غړیتوب واخلي.
دوی د کرکټ بورډونه چې دي دا له سیاست او بالکل خپلواک دي، چې دا د آی سی سی په قوانینو کې دا ډېره خطرناکه خبره ده. هغوی ته دا معلومات وشي چې ګورنمنت تقریباً د دوی په ټولو چارو کې مداخله کوي، بیا خو کرکټ آی سی سی سره بدنام کی دغه موجوده چې کومه حصه د عاطف مشال لخوا روانه ده انتقامي او یعنی برخورد کوي. هغه
تاج ملو کلم وایي د کرکټ بورډ غړي باید د بورډ لپاره کلنۍ بودیجه او کړنلارې وټاکي. خدای دا کوي چې د افغان کرکټ بورډ غړي د بورډ په اجرایي چارو کې د لاسوهنې تر څنګ د لوبډلې په جوړښت کې هم کار لري. دا په داسې حال کې دا چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د سرپرست اجرایه رئیس اسدالله خان، د کرکټ د ملي لوبډلې د منیجر نوید سایم او دولت احمدزی دندې ځنډولې دي. ښاغلی عالم تور پوری کوي چې د یادو شویو کسانو دندې د کرکټ بورډ د غړو په ځانګړي ډول د عاطف مشل له لوري ځنډول شوي دي، او حتی د یو شمېر هیوادونو له رسنیو سره په خبرو کې یاد کسان مجرمان بللي او ورته ویلي دي چې له دوی سره به قانوني چلند وشي. تجملو کلم وایي ښاغلی عاطف مشل هڅه کوي چې کرکټ بورډ ته خپل کسان د مسولینو په توګه راولي، او حتی په لوبډله کې د خپلې خوښې لوبغاړو ته ځای ورکړي چې دا د کرکټ د نړیوالې شورا له قوانینو سرغړونه ده. خو افغان کرکټ بورډ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. لاطف مشل سره په اړیکه نیولو بریالي نه شو، خو د ولسمشر سلاکار او د کرکټ بورډ بل غړي ضیاءالحق امرخیل څو ورځې وړاندې رسنیو ته دغه پریکړه سیاسي او عقدایي نه، بلکې د افغانستان د کرکټ د ښه والي لپاره اقدام بللی و. ښاغلی امرخیل ویلي چې دوی د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ټیم کړنې ارزولې دي. دا ناندری وروسته له هغې زیاتې شوې چې د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې افغان لوبډلې هیڅ بریا ترلاسه نه شوه کړی. په همدې حال کې د کرکټ افغان خبریال او تبصره کوونکی ابراهیم مومند وایي په افغان کرکټ بورډ کې سیاسي لاسوهنې د دې لامل شوې چې د لوبغاړو او اداري کارکوونکو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا حاکمه شي.
کرکټ بورډ یو داسې مشر به داسې پیدا نه کړي چې هغه په میرټ باندې راغلی وي، ټول د سیاسي اړیکو څخه او واسطو څخه په استفاده باندې دغه مقام ته او دغه موقف ته رسېدلي دي. او نتیجه تاسو ګورئ چې بې اعتمادي فضا په کرکټ بورډ کې د کارمندانو ترمنځ، د مشرانو ترمنځ او د لوبغاړو ترمنځ اوج ته رسېدلې ده، او چې اداره هم تقریبا له سقوط سره مخ.
ښاغلی مومند له حکومت غواړي چې کرکټ بورډ له سیاسته لرې وساتي او داسې کسان یې د مسولینو په توګه وټاکي چې د کرکټ په چارو کې لازمه تجربه ولري.
و امرودل چې د افغانستان کرکټ بورډ یو شمېر مسولین وایي د بورډ په اجرایي چارو کې د چارواکو مداخله ښایي د افغانستان کرکټ ټیم اعتبار په نړیواله سطح زیانمن کړي. مخکې مو د په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام لوبو په باب د هند او نیوزیلند ترمنځ د پرونۍ لوبې په باب واورېدل. دغه لوبه پرون د باران له امله وځنډېدله. نیوزیلند پچه ګټلې وه، توپ وهلي کړي وو. پرونۍ په وڅلوېښت اور کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو 211 منډې کړي دي او لوبه وځنډېده. نن هم معلومه نه ده چې دغه لوبه به بیرته پیل شي که نه.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هېروئ.
تاسو ل پیغامونو
زو د وایټ خبرې کوم د غونډن په قطر کې له دغه نن نه جوړ وربند اعلان وکي. بس د وربند یو کې د ورځې 500 نفر ته مګټ رسیدي. 500 نفر په افغانستان کې مري، 500 تر 500 پر زخمیانیږي. بس دغه مګټ ګټ رسیدي. بس دا نن ویسته وربند اعلان کوي نورم په مخه ښه.
سردار محمد کندهار ولایت خاص ولایت می جنگ سوالی دی دا چې طالبان مذاکرات کوي او موږ د سولې خبرې کوو. دلته خبرې کله په غزنی ولایت دا د تاسو دا کوچنیان ماشومان چې وجل سوي دي دا انډین اته په تاسو کړی دي دا مکتب مسجد نو شاګردان چې شي دا سوي دي دا جواب بیا څو کور کوي. دا څنګه بل افغاني مذاکرات چې څنګه ټول دره کې معلومیږي نه ابل ورځ په کابل کې پښاو اول سیاستوالو ته ما دا یل دا څنګه سیاست دی بعد په چرته چې افغانستان جوړ کړي نه په چرته چې افغانستان وران کړي دا څنګه سیاست دی. پرې اړې له دوه خبرې پرې اړې هغه څو نه دا چې څو نه ماګل لګښه چې څو نه چې موږ ته لیوالې دا وانه کټلا ولا څه وکړي دوی دې مونږه شر په نیسا په دا یل دا چې ارزوم د دې چې افغاني مذاکرات کوي په وسام خو یې وشه شخونه نه چا ومن کول شي دا نه کول ختمي وسلام.
ګجرات ولایت خبر کوم مهاجر چینه مهاجر ډیر په بغانات کې گزارا کوو چې کې دا پراته یو مؤسساتو یا دا هرات مهاجرین یا وادي سره هیڅ کومک نه کوي سره دې چې سره وخت وو دا مهاجرین مخالفت هم کوي نو خلک ډیر په لوزه کې دي خلک ډیر په بد حالات کې گزارا کوو نو که چیرې دا زموږ غږ دی چا پورې ورسیږي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
کورمو ودان دغه ستاسو پیغامونه چې د افغان بیس او بخې چې د ازادي رادیو په خپرتون کې ماشين کې مې پرخیو د افغان بیس مت سوا تل شمیرې لاره هم کوي چې موږ ته پیغامونه راوستو د خبرونه دوه منې مې ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيزه خبرونه درته لرو خو اوس پر بازار استډیو کې د افغان سانونه لیدې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به ووروي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې لپاره شرایط رامنځته سوي دي او باید له هغه اعظمي استفاده وسي. د ولسمشر غنی په خبره کې له دې فرصت څخه کار وانخستل سي لوی مسؤلیت بوي. ولسمشر دا څرګندونې نن په کابل کې د اروپای ټولنې لخوا د اداري فساد پر ضد په 15 کلنی کانفرنس کې سوي دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د دې ولایت د استیناف محکمې دوه اداري کارکوونکي د نامعلوم وسلو لخوا په ډزو وژل شوی دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته پیوستولې پیغام کې ویلي چې پیشنن سهار نږدې 8 بجې د جلال آباد ښار اړوند د روشان مینې په سیمه کې شوی ده. تر اوسه د پیش مسؤلیت چا نه دی اخیستی. روسي چارواکي وایي د سایبیریا په جنوبي سیمه ایرکوتس کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر 3 تنو ته رسېدلی دی. د دې سیمې د بیړنیو حالاتو مسؤلینو ویلي چې 10 تنه نور لا تر اوسه لا درک دي او 406 اتیا تنه د زخمونو له کبله په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د هرموز تنګي او باب المنده په نړیوالو اوبو کې د بیړۍ چلونې د ازادۍ د ډاډمنېدو لپاره د یوې پوځي ایتلاف د جوړولو پر طرحه کار کوي او د هند او نیوزیلند د ملي ټیمونو د ځنډیدلې نیمه پای لوبې بیا پیل نن هم د باران له کبله ممکن نه ښکاري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتی مو تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې افغان حکومت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سولې وروسته به د نشي موادو له کاروبار څخه هم لاس اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم او پیښتو راګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو په یو کور کې لزګونه کیلوګرامه نشي او کیمیاوي مواد ونیول. د نیمروز ولایت مقام په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت پولیسو د سرطان د میاشتې په 9 نیټه په کنګولس والی کې پر یو کور چاپو وهل چې په نتیجه کې 240 کیلوګرامه تریاک او 9 کیلوګرامه هغه کیمیاوي مواد هم ونیول شول چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کېده. تر دې مهاله د دې موادو د ساتلو په تور څوک نه دی نیول شوی. د ننګرهار ولایت د دوو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې 90 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته ویل لومړی عملیات په غنیخیلو او سرخرود ولسوالیو کې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو وکړل چې په نتیجه کې تر 30 کیلوګرامو ډیر چارس او 25 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. په دوهمو عملیاتو کې پولیسو د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 10 کیلو تریاک وموندل چې په پام کې به یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق شي. د دې دوو پیښو په تور شپږ تنه هم نیول شوي دي. په هرات ولایت کې تر 30 تنه ډیر نشي او کیمیاوي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق په هرات ولایت کې د دې نیول شویو موادو د سوځولو پر مهال وویل افغان امنیتي ځواکونو د 1490 شمسي کال له پیل څخه بیا سکال د جوزا د میاشتې تر پایه پورې 302 کیلوګرامه هیروین، 10 کیلوګرامه مورفین، 309 کیلوګرامه تریاک، 315 کیلوګرامه چارس او سلګونه کیلوګرامه کیمیاوي مواد نیولې چې د سرطان د میاشتې پر لسمه نیټه وسوځول. د یادول وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور د دوو بهرانیانو په ګډون 395 تنه نیول شوي او دوسیې د عدلي او قضایي مرکز لخوا نهایي شوي دي. او د اونۍ وروسته پیښه دا ده چې په کابل ولایت کې نږدې 1 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کابل امنیت قمندانې ویان فرامرز فردوس ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د سرطان د میاشتې پر لسمه نیټه د کابل شمالي، جنوبي او شرقي دروازو باندې درې عملیات وکړل شي، په نتیجه کې 45 کیلوګرامه چارس ونیول. دا چارس د قاچاقو لپاره په موټرونو او سفري بکسونو کې پټ کړل شوی ول.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د هنی مهمی پیش را ورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان حکومت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر څو د وروسته به د نشي موادو له کاروبار څخه هم لاس اخلي.
طالبان نه تنها که باید تعهدات
طالبان نه یوازې دا چې له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول ژمنه بکوي، باید دا ژمنه هم وکړي چې نور به د نشي موادو لکه تولید او قاچاق څخه لاس اخلي.
د بامیان ولایت په یو راپور کې به واورو چې نشي موادو د دې ولایت په سلو کې یو لستنو ته زیان اړولې دي.
شکر کشت مواد به طور رسمی که
لینه کمرغه چی پا بامیان ولایت کی پا رسمی دول ده نشه موادو ده که اختراپور نلرو.
دا چه المز ده نشه پا پریشوولو که سمره وانده لری او سمره متاجل منزونه نکوی پا دی آره لمولوی رزوانولای نیازی سر مرکه لرو.
کله چه المز ده رختیه و منسی ده هر کس من فخشا و منکر و سخا هواهی ده وسیله خدای ده منگ ده پار منز را خودل.
ده حیات الله پا نمی معتاد وای چه کوره خرس کر او حقا پیسه پا نشو بانی ولگ گولی.
پوخا دوستانو ادمکارانو ټول به اوس کومک به کوم کاری به کوله وسینه کوله.
او دا پروګرام په پای کې ډراما هم لرو.
ملالۍ دانجلۍ تام لیدلې ده؟ رښتیا کولی ده کنه؟
هو کولی ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟ څه مشکل لري؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان دولت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سولې وروسته به د نشي موادو له کاروبار څخه لاس اخلي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي چې طالبان باید د سولې پر روانو خبرو کې دا تضمین ورکړي چې نه یوازې دا چې له تراګورو ډلو سره به اړیکې پرې کوي، بلکې د نشي موادو له کښت، تولید او قاچاق څخه به هم لاس اخلي. خو کارپوهان بیا د افغانستان دولت د کوکنارو د کښت په برخه کې ناواسه بولي او زیاتوي چې نشي مواد یوه نړیواله ستونزه ده او باید نړیواله ټولنه د قطر په غونډه کې دې موضوع ته هم ځای ورکړي. د موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډې څېړنې کوي چې ډیری کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د طالبانو کار بولي او زیاتوي چې طالبان یوازې په فراه ولایت کې د نشه یي موادو له کارخانو څخه ډېرې پیسې په لاس راوړي، ځکه نو باید د سولې په روانو خبرو کې له طالبانو څخه دا تضمین هم واخیستل شي چې نور به د نشه یي موادو کاروبار نه کوي.
طالبان نه تنها که باید تعهدات
طالبان نه یوازې دا چې له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول ژمنه بکوي، باید دا ژمنه هم وکړي چې نور به د نشه یي موادو له کښت، تولید او قاچاق څخه لاس اخلي. په دې کې شک نشته چې طالبانو د نشه یي موادو قاچاق ته خوندي فضا او مناسب شرایط برابر کړي دي. له دې فضا څخه د نشه یي موادو قاچاق کوونکي او خپله طالبان هم ګټه اخلي.
تر دې وړاندې طالبانو په یو خبره شوې خبرپاڼه کې دا تور رد کړی و چې ګواکې دوی د نشه یي موادو په کښت، تولید او قاچاق کې لاس لري. د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ګډ راپور پر اساس د تیرو څو کلونو په پرتله یوازې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د تریاکو د تولید کچه کمه شوې وه چې علت یې وچکالي وه. کارپوهان د کوکنارو له کښت سره د مبارزې په برخه کې افغان دولت پړ بولي او وایي چې د نشه یي موادو د کښت له پراخېدو سره په افغانستان کې ناامني هم ډېره شوې ده. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون پخوانی غړی رڼا ترین وایي چې نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه ده او باید نړیواله ټولنه د قطر په غونډه کې دې موضوع ته هم ځای ورکړي.
دا به ډېر بې وخته یې چې دوی اوس فلحال دغه موضوعګانې چې دی خپله هم نسي کنټرولولی، دوی د سولې په خبرو کې را مابینځته کېولی چې دا نړیواله ستونزه ده او نړیوال باید پر دې باندې مخکې له مخکې فکر وکړي او پر دې باندې دا شرایط غوره کړي چې دوی د مواد مخدر ستونزه هم د افغانستان څخه د بیخه وکاږي. دا کچیر په دې ته نړیوال توجه ونه کړي، د افغانستان د حکومت په خلاصونه کېږي.
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس یوری فیدیتوف له نشئی موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په غونډه کې ویل چې نشئی مواد یو نړیواله ستونزه ده چې دولتونه په یوازې ځان مبارزه نشي ورسره کولای.
زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور ما اورېده. په راپور کې مو اورېدل چې افغان دولت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سولې وروسته به د نشئی موادو له کاروبار څخه هم لاس اخلي. اوس بامیانو ولایت ته ځو او هلته د محتاجینو حال اخلو. په بامیانو ولایت کې د نشو له امله د زیانمن شویو خلکو ډیری یې زلمیان او ماشومان دي. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری ازادي راډیو ته وویل ډیری نشئی میندې او پلرونه د خپلو کورونو په سرپټو ځایونو کې نشئ کوي چې له دې عملی اولادونه هم په اوږد مهال کې په نشو اخته کیږي. د بامیانو ولایت د محتاجینو د روغتون مسؤلین وایي چې محتاج میرمنې د خپلو نشو له امله شرمیږي او روغتونونو ته نه ورځي او غواړي چې په خپلو کورونو کې درملنه وسي. په دې اړه عباس نادری راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړنې کوي.
په بامیانو ولایت کې د معتادینو ډیروالی د دې ولایت محلي چارواکي اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت د ټولنیزو چارو مرستیاله لطیفه محسنی وایي چې د دې ولایت ډیری معتادین ماشومان دي.
شکر چې مواد به ټول رسمي کې
لنی کمرغه چې په بامیانو ولایت کې په رسمي ډول د نشئی موادو د کښت راپور نه لرو، خو له بده مرغه چې د معتدینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. باید څیړنه وشي چې لاملونه یې څه دي. موږ چې د معتدینو کومې شمیرې ترلاسه کړې، ډیری معتدین ماشومان دي.
د بامیانو ولایت محلي چارواکي زیاتوي چې د دې ولایت په سلو کې 12 نفره د نشئی موادو له امله زیانمن شوي دي. د دې ځانمن سوی خلکو لړل څخه په سلو کې شل یا خځې او ماشومان دي. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری ازادي راډیو ته وویل چې په نشو باندې د اخته کېدو او ځانمن کېدو عمده علت په کوټو او سرپټو ځایونو کې نشي کول دي.
دلایل مختلف بوده میتونه، از جمله
د نشو باندې د میرمنو اخته کېدل ګڼ شمېر لاملونه لري. یو لامل یې دا دی چې معتادین په خپلو کورونو کې په سرپټو ځایونو کې نشي کوي چې له دوی سره په دې سرپټو ځایونو او کوټو کې د هغوی ښځې او ماشومان هم اوسیږي. له دې لارې هغوی ته هم په غیر مستقیم ډول د نشئی موادو له امله زیان وراوړي او په اوږدمهال کې په نشو اخته کیږي. په بامیانو کې څو ځله داسې پیښې شوي چې ښځې او ماشومان پر معتادینو باندې نشئی مواد خرڅوي.
خزینه معتادین شرمیږي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي. له همدې امله په بامیانو ولایت کې خزینه معتادین ورځ په ورځ ډیریږي. د معتادینو د درملنې د یو مرکز رئیس ډاکټر خان محمد ایوبی د معتادو میرمنو د درملنې لپاره ځانګړی روغتیایي مرکز یو اړتیا بولي.
د مرحله کې تواستون شون بچونو د مراجعنه میکنه.
تر دې حدا معتاد خزي د نارینه معتادینو د درملنې مرکزونو ته نه ورزي، ځکه چې احتیاط د ځان لپاره پیغور غني او پټي ساتي. دوی هڅه کوي چې په کور کې درملنه وشي، خو کله چې په کور کې درملنه ونه شي بیا یې موږ ته راستوي او موږ یې درملنه کوو. د معتادو خزو ډیروالی ډیر د اندېښنې وړ دی. که معتادو خزو ته یو ځانګړی روغتون جوړ شي، دوی به وکولی شي چې په ډېرې اسانۍ سره دې روغتون ته ورشي او خپل درملنه وکړي.
د بامیانو ولایت محلي چارواکي د معتادینو د شمیر ډیروالي ته په کتو سره په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره روغتیایي اسانتیاوې کافي نه بولي. دا په داسې حال کې ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ژمنه کړې ده چې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره به په دې ولایت کې ځانګړی شل بستریز روغتون جوړوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر منځنۍ سپو سربیره په 100.5 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې لمز د نشې په پریښولو کې څومره ونډه لري. په افغانستان کې سره پاسه 2 لکه کسان په نشو اخته دي چې ځینې یې په 2 میاشتو کې یو لمونځ هم نه کوي. دا چې لمونځ له معتادینو سره د نشې په پریښولو کې څه مرسته کولی سي، کورنۍ، دیني عالمان او حکومت څنګه کولی سي چې معتادین لمونځ کولو ته وهڅوي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله مولوي رضوان الله نیازي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې که په ټولنه کې دومره ډېر مسلمانان لمونځونه نه کوي ټولنې ته څومره زیان دی؟
لمونځ د اسلام د مهمو ارکانو څخه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا دین لمونځ قائم کا هغه دین قائم کا، چا چې لمونځ ونه کو نو هغه دین ونړاو. دا چې اوس یو ډېر تعداد مسلمانان ورونه په نشه یي توکو باندې اخته دي، دې خو ټول عمر په خمار په حالت کې دي یا د نشې په حالت کې دي. دا دواړه حالت اسلام نه خوښوي. خدای وي چې تاسو لمونځ کوئ باید پوه سئ. نو هغه څوک چې ټول عمر لمونځ نه کوي، هغه څوک چې ټول عمر په ځان باندې خبر نه وي، هغه ټول عمر هغه نشه یي، هغه اپین استعمالوي، پوډر استعمالوي، دا د خدای د غضب سبب ګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې یو ګناه وکړي د هغه پر ړه باندې تور داغ لګیږي، که دې توبه ونه نسي دا زیاتیږي. نو څوک چې 15 وخته لمونځ نه کوي عینه شکل ده. اصلا اسلام یو عاقل، ویخیار، بیدار دغه شخص غواړي. پیغمبر علیه السلام وی المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. قوي مؤمن چې دا د هغه مسلمان نه چې هغه داسې لارې اختیاري چې د هغه فکر، عقل، جسم ته ضرر رسوي، هغه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر بهتره ده وایي. نو په همدې لحاظ باندې د مونځ کول په هغه صورت کې خدای ته قبول او منظور او شریعت ته منظور دي چې هغه سالم عقل ولري، سالم فکر ولري، او دغه دواړه امتیازه د نشئی او د پوډری له دونه خدای اخیستې دي. خدای جل شانهو دا حکم نازل کړي تاسو داسې حالت کې مونځ مه کوئ چې هغه ستاسو فکری توازن یا د نشې په حالت کې استه یا ستاسو نه پیږي چې ته خدای لوی بیانوي که د خدای خو نخدستا شرکی الفاظ استعمالوي، ځان ته خیرا کوي که دعا کوي.
لمونځ له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای سي؟
خدای جل شانهو فرمایي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر. هر هغه څوک چې مونځ کوي قاتل له قتل ګرځي، ځاني له زنا ګرځي، سارک له غلا نه ګرځي. هغه څوک چې نشې کې هغه د نشې سره ګرځولای سي، ځکه دې د خلکو نظام پټي او مونځ هغه څه ده چې تا خلکو ته ښکاري، ستا شخصیت تبارز کوي. کله چې تا پاکې جامې واغوستلې، نشه ونه اوسېدلې، 15 وخته مناسب پابند مسجد ته لاړې راغلې، دا کولی سي چې کاملا نه چې یوازې د نشې د پوډرو د تاریاکو په مخنیوي کې کار کولی سي، بلکې د هر قسم ناروا په مخنیوي کې. ان الصلاه بېشکه مونځ ده چې تاسو تنها عن الفحشاء والمنکر. فحشاء د زناونه، منکر هغه څه چې نامناسب حرکات دي، د دې نه تاسو مونځ منې کوي. کله چې مونځ د رښتیا او منسي د هر قسم فحشا او منکرو څخه واحده وسیله خدای د مونږ لپاره مونځ راښودلی.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري سي د هغوی درملنه وکړي او لمنځونه ته یې وهڅوي؟
پلار او د مور او د کورونو د مشر دا مسؤلیت ده چې دا بچی، زوی، وراره دغه د کور وګړی د دغسې بد اعمالو څخه یې د مخنیوی ونیسي.
د دیني عالمانو مسؤلیت څه ده؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی جل شانه وی چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ته ورسو هغه چې زدر ته وایم. فین لم تفعل کتا چې ته دا کار ونکو فما بلغت رساله، تا د خپل رسالت مسولیت نه دا کړی. د عالم خو لا زیات مسولیت ته پټولنه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو کله منکر ولیدې نو منکر بس تاسو په لاس دفع کوي، د لاس ته حکیمه طبقه ده، او کچیر ته د دې طاقت نه وو د زبې خود علماو مسولیت ته چې علما به خامخا یس وخت کې غفلت نه کوي. اسلامي ټولنه بالخصوص افغاني ټولنه په علماو باندې سخت اعتقاد او اعتماد لري. نو باید دې کوشش وکړي چې د پوډریانو، د نشه راوړونکو خلکو، حتی کرونکو ته، اخیستونکو ته، او بلکې استعمالونکو ته، مهیا کېدونکو ټولو په حق له باندې شرعي مسؤلیت ادا کړي. علما مهم مجالسو ته لاسرسی لري، لکه د منبر د لارې نه، د جمعو په ورځو کې، د اخترونو په ورځو کې، د جنازو په ورځو کې، د نکاحګانو په ورځو کې، د غم خادی په ورځو کې، هر مجلس کې خامخا یو عالم موجود دي. څه کم ځای کې لازم وګڼله باید علما خپل عام تام رسالت د خلکو په وړاندې باندې سرته ورسي. علما باید کوکنار دي، بنګ دي، افین دي، شراب دي، دا اوسنۍ اصطلاح تابلیتونه دي یا پیشکاری دي، د دې په مخنیوي کې کاملا رول لرلی سي، باید ویلوبي.
د معتادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخه کې څه مسؤلیت لري یو اسلامي نظام؟
اسلامی نظام بالخصوص د متعدینو په حق باندې هغه چې دوه لکه یا دوه لکه نه زیات کسانان بلحال یا مړه دي یا د مرګ په درشل کې ناست دي، د دوی په وړاندې باندې کاملا د خدای په وړاندې مسول دي. اول رای مسول زمونږ رئیس جمهور د مملکت ده، ورپسې وزیر ده، ورپسې والی ده، او د دغه خلکو دپاره درملنې مسولیت لري او د پالنې مسولیت لري، بیرته د عادي حالت ژوند ته د راستنېدلو مسولیت لري. دی نه خدای پښتنه تکي که دولت د دغسې کارونو مخنیوی ونه کوي، خدای نخواسته دولت سره د دې خلکو ټول د خدای د عذاب په اخته کېدو امکان شته.
ځینې معتادین شکایت کوي سي کله د لمانځه لپاره جومات ته ځینو خلک یې نه پرېږدي، وایي چې تاسې غلاوې کوي. په دې اړه ستاسې نظر څه ده؟
معتادین باید د ځانه شکایت وکړي، دی خپله ځان سره ظلم کړی. پښتو کې موږ وایو کاڼی اخلي ځان په ولې ملامت څوک ده. تا خپل ځان ته اهمیت نه ده ورکړی. ملک ملک خفه کیږه، ملا ملا خفه کیږه، مه د جومات د سب سره د شریکوان نه خفه کیږه. تا په خپل ځان رحم نه ده کړی، تا په بچی نه ده کړی، تا په میرمن نه ده کړی. کله چې مسجد ته راځي په عامه اصلاح باندې اکثره د دغسې خلکو ده دغسې پیښې کیږي. هغه دومره حتی محتاج سپلی پټی. او بل شرعي مسله دا ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو مسجد ماشوم او لیونی نه پاک وساتئ. او نشه راوړونکي خلک اکثر عقلي او فکري توازن نه لري. د تمیز د پاکو د ناپاک نسی کولی، جامې خراب وي، پخې خراب وي. باید اول ځان باندې ورحمېږي، ځان د پاکې سوګم نسی منی کولی.
د نشې په پریښوولو کې د لمانځه د ونډې په اړه مو له مولوي رضوان الله نیازي سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر 2.5 مزنی سپو خبريږي. او اوس ته خاطرې ور دي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو حیات الله د سروبي بند تحویلدار دی. دی وایي چې له 3 کالو راهیسې نشه کوي. په خوا یې کور درلود چې هغه یې هم په نشو کې بایلود. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او وروسته یې څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز تنک سره د زړه خواله کړې ده.
2 کاله مکتب مې ویلې او 2 کاله مې انسټیټیوټ کثیر الشتوي کې مې درس ویلی. بخش د ادارې او منیجمنټ کې پلان د برښنا شرکت کاروان دی وایي. پوځي تولید کې بسروبي کې اول کال مې پلان مړ شو. یو کال بعد مې مور مړه شوه. نو بیا لږ داسې حالتو سګرټ او موبایل سګرټو نه په 400 راغلو. 400 نه بس ورو په دا شیشه په دغه باندې راخته شو. تبه یو ورځ کار تلم، 2 ورځې بره تلم، 3 ورځې بره تلم. غیر حاضری دم با کوم رسختیانه چې وی به قانوني رسختم لره، هغه بم خام ختم کړی و. دا نور په ورځې په غیر حاضر کېدم. خمار و پراته به ونو سږی دی بنه شو. مغز بم خراب و، کار به نه کو. اعتبار اعتماد در سم د منځ ته ریو. پوخا دوستانو دمکارانو ټول به اوس کومک به کوم کاری به کوله وسې نه کوله. مفزه تا خانو مسئولیتو تیل توزیع مثلا روغنیاتو دا شیان بازگشتی تیلو دا دی برخ تیل دا چکی واری دا و سادی را دا هم ناگه فافته که با دری و رزت لمنو یو کور میل تیا کتوت که واغا میل لاس ورکا بی دیش لکه روپی کور و دو لس لکه می ورک آغا نو بس دی پا خاطر شن دا قرزارو شن دل نه وقت پیسی خرس که بل نه خرس که کور نه ناگه که ولا زروپی زما ماشو ولا زروپی کی به ته شپک زرو کور خرچه کیدله او ته بز موږ د نشي هغه کیدله یو څه به سیګریټو د شانو کیدله بس ته بنو پاتې بیا څه غیر ازری د حالت تراولو بیا به ما کور خرچه کیدله نو پیسې بم اتحادینه قرضوري ته بل ماشو پوری تقریبا ولا زره ماشو په ولا زره روپی کې په پاک زره په ماشتیو نوري بتولې دولت ته نه وځه کولی په غیر ازری تقریبا 100,000 روپۍ وانی ورکړی لاس ذکر ورځی 900 روپۍ مصرف لا مخکې سالم او عقل می سالم او بدن می سالم او تیار او مچا او وسیختان ما سپین کړی سر ځان می سپین دی نور مغز می سید دې کار نه کې نو جسمانی چې دسه لګ دغه کوم حرکت او کوم ستړی کیږم او دغه کیږم مخکې به نو پرم سره تلو وظیفه ته سم منظم او جهاز ناس په وګ چې بلاړو وظیفه ته وین پرم بم نو هم دا شخصي کالو کې بلاړو ولته ناس به مو چوکي په سریا به ودو یا به یخو چې بو به ورزیدم 3 ورځې 2 ورځې چې کېدای بنه شو نه مو بچ کله نه ډوډۍ خوړه او نه به بس انډیواله سترګې لوشي چا چې بغغو کې ډیر به تاثیر به کوو ټول سخو تو انډیواله نه هر څه ملګری خپلوان ټول بس هسته سخو شي ته سرمایه چې پدری و ټول نه لا موټر لاړ پیسې لاړ کور لاړ تقریبا 2,000 روپۍ دې پر قرضاري
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات
www.rferl.org.
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو دا دی د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زینب د خپل زوی بشیر لپاره یو شایسته نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې دا خبره بشیر ته وریادوي نو بشیر په قهر کېږي او وایي چې بېخیس پنجرې کېږم، له دې نجلۍ سره واده نه کوم. دا چې بشیر ولې له دې نجلۍ سره واده نه کوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم، څنګه یې؟ ښه جوړه یې؟
شکر ده، تاسو ښه یاستئ، په خیر راغلئ.
ته ښه یې، سره جوړه یې.
راځه خورې، دلته کښېنه.
سمه ده
لیلا لورې، دغه بالښت خو ورته کښېنه.
سمه ده مورې.
سپین کلي ته تللې وم، ډېره تږه شوم، ما ستاسو کره به اوبه وڅښم او بیا به ولاړه شم.
خدای دې راوله. لیلا لورې، ورشه دې ته د څښلو اوبه راوړه.
سمه ده مورې. دا دی زما
خورې. دا دې لور ده؟
او دا مې لور ده.
ماشاءالله، د بدو سترګو دې خوندي وي. ورکړې ده که پیغله ده؟
نه نه، مده ورکړې، پیغله ده.
نو ولې نه ورکوي؟
مرکې ډېرې ورته راغلې، خو بس نصیب یې نه وشوی. اوبه ګورو چې وروسته څه کېږي.
ها دا دی ادې، اوبه مې راوړې.
خیر اوسې لورې، خدای دې ښه بخت درکړي.
ښه خورې، اوس دا راته ووایه چې شین چای څکې که تور؟
خورې چای نه څښم، تکلیف مه کوئ.
چای خو هېڅ تکلیف نه دی، اوس دوستي دم کېږي.
خیر اوسې، خدای مو روزي ډېره کړه.
د ډوډۍ وخت نږدې دی، ډوډۍ به تیاره کړو.
ډوډۍ مو نوش جان څه، کور ته ځمه چې راباندې ناوخته کېږي.
پاته شه چې لږ هوسا شي بیا به ولاړه شي.
نه اوس ځمه، بیا راځمه له خیر سره. وایي یو ورځ دید بله ورځ شناخت.
هر وخت د خدای راوله.
ښه، زه نه اوس ولاړم، د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. زوی ستړی مشه؟
خیر سی ادی.
لالا ستړی مشه؟
خیر سی.
زوی نن یو زیری در باندې کوم.
د څه شي سره موري؟
زیری دادی چې دا څه شایسته نجلۍ مې درته پیدا کړې ده چې په ټول ژوند کې به دې نه ولیدلې.
دا خو ښه زیری دی
موري. زه خو نه یم خبره، د نجلۍ څوک ده
موري؟ ملالۍ ښه وایي، د نجلۍ څوک ده؟
دا د نوي کلي یوه نجلۍ ده، لیلا نومیږي.
کومه لیلا؟ د سالار اکا لور یادوي؟
هو، د سالار اکا لور لیلا یادوم.
ملالۍ دا نجلۍ تام لیدلې ده؟
هو ما لیدلې ده.
رښتیا هم ښکلې ده که نه؟
هو ښکلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
مشکل یې دا دی چې تریاکي ده.
څه شی تریاکي ده
لورې؟ بې ځایه په نجلۍ تور مه پورې کوه
مورې. تور نه دی، رښتیا وایم.
ما تریاکیانې ښځې لیدلې دي، تار و نار او تک ژېړې وي، خو دا نجلۍ شایسته او لکه ګلاب داسې تازه ده.
ملالۍ، ته څنګه پوه شوې چې دا نجلۍ تریاکي ده؟
زموږ د کلي د حاجي سروار اکا د زوی واده ته راغلې وه، ټولو ښځو ویل چې تریاکي ده.
نو ښځې خو نه اکم په خلکو پسې تورونه تړي، شخصي دښمني به یې ورسره درلوده.
یوې ښځې به دښمني ورسره درلوده، دوو به دښمني ورسره درلوده، د کلي ټولې ښځې خو به دښمني نه ورسره لري.
مورې، که زما منې تر دې نجلۍ تېره شه، بل نجلۍ به پیدا شي.
زویه، داسې د خلکو خبرې دي، تریاکي نجلۍ نو داسې تازه وي.
مورې، ښځو ویل چې اوس تازه پې اخته شوې ده، وروسته به دا هم د نورو تریاکیانو غوندې تکه ژېړه واوړي. خپلې مورې هم ویل چې تریاک خوري.
مورې څه ویل؟
په واده کې چې ښځو ویل چې دا نجلۍ تریاکي ده، نو مورې په قهر شوه. لور ته یې ویل زه چې لاړې شو، بس سمدستي دواړې پاڅېدلې. د کور دروازې ته چې ورسېدې، مورې لور ته ویل چې ستا له لاسه ما ته هره ښادي غم ده، که تا تریاک نه خوړلی اوس به ولې ښځو ما ته پیغورونه راکول. خو د مورې پام نه و چې زه یې شاته ولاړه یم. ما یې ټولې خبرې واورېدې.
زویه، زما خو زړه ته نه لویږي چې دا نجلۍ دې تریاکي وي.
مورې، یوازې د نجلۍ د تریاکو مشکل نه دی، د تریاکي مور اولادونه په نس کې له تریاکیان وي. زه په لوی لاس خپل ژوند والې تبا کړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.